مشال اړې د ساسو کوربه غل یازم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمنځ د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړې ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی. په هیواد کې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي خو ورسره بنیادي سهولتونو فقدان هم موجود دی. پر دې موضوع د مشال اړې خبریالې خالدانیاز ځانګړي خبرونه جوړه کړې ده. راځي چې دا وو.
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی اعظم خبرونه کې درته هرکلی وایم. اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. د پاکستان د اووم سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی 43,49,090 ته رسیدلې ده. دا نتیجې په کال 2023 کې خپرې کړل شوې دي. اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچری آبادی کی د زیاتوالی هم دغه رفتار وی نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو پدوشي. په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلې دی، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلې مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي. له دې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده. او اوریدونکو دې خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی څنګه د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي. لدی ترسنگ با پدی هم خبره کو چې علماء کرام دیلر کې څه کردار ادا کولې شي. اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیر زیات من نستا سول ما سره خپل په جنګلو کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانیه کوره خټک نه دی او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علماء سره.
تاسو په کومه اداره کې کار کوئ؟
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن د اسلام آباد بیس آئی کې ایز ا ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم.
دا راته وایي چې ستاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علماء کرامو څه کردار کې دی شي یا دوی پکې څنګه خپل کردار ادا کولای شي؟
ګوره که د آبادی مسایل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسایل دي، په هغې ټولو کې د علماء کرامو کردار هغه ډېر اهم دی او واضح هم دی، ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي. د دوی د انگیجمنت د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دی زما په خیال یو کار کولم ډېر زیات مشکل دي. نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی یو صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پر وړاندې کې دا غوی کردار هغه ډېر زیات اهم او ضروری دی.
تیر میاشت چې دا کم پاپولیشن کونسل سور لاندې غونډه شوې وه، دغه غونډې حوالې سره راته لږ شان تفصیلات راکوي او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علماء کرام په کومو نکاتو باندې اتفاق کړی دی.
تیر میاشت په 2 د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی طور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علماء کرام سره یو نشست کول غوښتل چې پای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد دغه سیشن مونږ په کونسل اف اسلامیک ایديالوجي کې کیښوده. اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده او په قانون سازه کې دا غوی چې کوم دی نو یو ډېر اهم کردار دی او اسم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلې ده او خصوصا مذهبي مسله نو پای کې د اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډېر اهم دی او ډېر واضح دی. نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام مونږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې د هر مکتب فکر نو مندګیو چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علماء کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د یو تجربې نه بعد چې کم دی نو دغه ممبرشپ ملاویږي. نو دا تقریبا سلويختو پورې علماء کرام راځي مشوي چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندګي هم وا. او دوی د ډیر گفتگو او د بحث او تمهیز نه بعد چې کوم دی نو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کوم دی نو په میډیا باندې الکترانیک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادی نکاتو نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پریشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروری دي. دغه رنګې علما دا وویل چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له چې کوم دی نو پی ورکول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروری دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي نو علما دا وی چې دا ضروری دی. په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګې د آزارو په بنیاد باندې یعنی یو عذر وي یو زنانه ته عذر وي یو ماشوم ته عذر وي یو نارینه ته عذر وي نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکټرانو په تجویز سره ان لیمیټډ وقفه هم کولی شي او که سو کاله ورته ډاکټران یادی نو دوی هغه وقفه هم کولی شي. او بیا علماو دا هم اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائی سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او اولس ته رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروری
کلم چې دا آبادۍ خبره راشي یا د ماشومانو د زیګون خبره راشي دا سیس د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې څه وجوهات دي او آیا چې دا کم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب به حیثیت مسلمان دا منګ غنو چې دا یو مکمل نظام حیات دی. نو که ماشومان پیدا کول دي که ماشومان غټول دي که تعلیم پیابتا کول دي که داوی تربیت کول دي د ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دي بلکې یو خ انسان پیدا کول یو تربیت یابتا باشعور او تعلیم یابتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلق او ناپوی خلق دا برابر نشي کېدی. دغه رنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده نو شریعت کله هم هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربیت کته بندوبست څنګه چې یو ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کې دا یو حکم دی. نو دغه رنګ هم دغه ماشوم ته خ تعلیم خ تربیت یو صحتمن معاشره ورکول د شریعت حکم دی. صفائی دغه رنګ چې کوم دی نو د ماحول خیال ساتل دغه رنګ چې کوم دی نو د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل ګوره شریعت کې دام راځي چې کاد الفقر ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې دی کفر ته لاړ شي. نو چې یو انسان د دې شیزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روی د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې ښودلې ده. نو خپل ځان ته قتل په کار دی د هغې مطابق چې کوم دی د شریعت په رڼا کې د دې ټولو سیزونو چې کوم دی یو منصوبه یو پلاننګ جوړو دا عین د شریعت مطمع نظر دی او دا د شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه. خوشون کې دلته داسې چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والي او هغه سیس چې کوم دی سرته ورسي نو دا سه مذهبي سیس نه وي دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې مغه جایز نه دي. نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایر یو پغه یو باندې موږ عمل کو که چېرې موږ شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات وګورو نو دا ټول سيزونه پای کې موجود دي چې را بچي پیدا کول سره سره ډېر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیت شي او ته تعلیم ورکي هغه یو ښه شهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره د لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړیږي. نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو څنګه غنئ چې آیا زموږ ملک د دې جوګه دي چې هغه نور آبادی هغه د نور آبادی بوج برداشت کړی شي؟
ګوره حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې یاره نور آبادی نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه روی او د توازن یو لار شریعت خودلې ده. دویم نمبر دای چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کم وسایل دي د هغه غیر منصفانه تقسیم دی، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره د هغوی د لپاره د پلاننګ، د هغوی د لپاره د وسایلو انتظام، د هغې لپاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا به حد ضروری دی. نو د پاکستان غونډې معاشره د پاره هر کس لدا قتل پکار دی چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګوره تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دي نو دا د سکول نه بهر دي، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا دی چې 3 کروڑ جاهل خلک چې کم دي دا لګیا دي مونږ خپل مک ته ورکو. نو ماشومانو یا آبادی زیاتولو سره سره دا به حد ضروری دی چې موږ خپل وسایلو ته د هغوی د ښه تربیت لپاره، د هغوی د ښه صحت لپاره په هغې باندې موږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولې وسیلې کمی دي چې له وجې دلته زیاتره خلک بنیادي سهولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلی شي. اوس ورزو د خبریال اسلام ګل افریدی طرف ته چې په دغه موضوع ګنډ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې د آبادی چې کم زمونږ دغه ورځ تر بله سیوا کیږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبریالانو څه کردار کېدی شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دي هغه ورځ تر بلې ډېرېږي یا سوا کېږي، او سوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیبه چې دي او د خپل حد نه سوا چې دي هغه سوا کېږي. نو د هغې د وجې نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانتې نور چې کوم ګاونډي هیوادونه دغې په نسبت باندې دلته کې د آبادی دغه تناسب چې دی یا د سپیډ چې دی هغه ډېر زیات تیز دی او سوا دی. دغې په بدل کې یا دغې په مقابل کې دلته کې مسایل هم ډېر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټولې مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، یا په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهي ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی، او باید چې دې لپاره بیلابیلې لارې چارې خپلې کړي شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي د هغې سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پوهنتون زده کوونکي دي، د پوهنتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپله برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی او کتلې شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیس خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ د سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغه تاسو څنګه چې یو وجه ده؟
ګوره دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغې ته ډېره زیاته توجه ورکوي، او خلک د هغې په اساس باندې چې دي خپلې پریکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دي هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او بې ترتیبه یا دغه سدي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیاته کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د دې ټولنې یا د معاشرې چې دي یو فعاله یا یو ښه وګړي چې دي هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو ګاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دي هغه رول ته وګورو، نو پاره کې په باقاعده ډول باندې چې دي دغه د اسلامي چکم لیډرز دي یا لیډرشپ دي دغه یو ښکارا پریکړه ده په دې باندې، او پاره کې غیدانه دی ویلي چې کني د ماشومان پیدا کول چې دي یا د آبادی سیوا کېدل دي دا چې دي یو ناسم کار دی، بلکې هغه ته چې دي د دین لار چار خپل کړی دی، او پاره کې د هغه سیزونه خپل کړی شوی دی او خدری شوی دی چې پاره کې په کومه طریقه سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دی یا ماشومان پیدا کېدل دی او د هغه په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دی او د هغه مطابق مخ کېدل دی. اوس چې په پاکستان کې نن څنګه مونږ اوریدل چې د اسلامي کارډیالوجي دغه یو پریکړه راغلې ده یو یعنی یو فیصله کړې ده، نو دا هم چې دی یو خوشاینده مونږ دا ګڼو چې په راتلونکي وخت کې به په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شوبې سره چې کوم خلک تړلي دي چې خلک د هغه په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه کوي، زما په خیال باندې یو هم برخه به دا ولري.
ستاسو څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه څرنګه خپل کردار ادا کولی شي د آبادۍ کې توازن راوستو لپاره؟
ګورې دې ته قتل پکار دي چې د اسلامي ایډیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کومه دغه پریکړه راغلې ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکلې شوي دي او پای کې دا نه دي ویلې شوي چې کنه یا آبادی دي ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړی چې دي ماشومان نه پیدا کوي، بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده. توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي، ستا سره وسایل څومره دي، او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کولی شي. او په دې پریکړه کې چې دي د ټول مکاتب په فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي 15 دي 16 دي شپږ دي داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړی دي، داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی دا، نو اوس دا شي چې دي عملی کول دي یا د مخ کې بوتل دي. نو زما په خیال باندې چې دي دا یو یو خبره کړه، دا یو خفه سلا ده، او زما په خیال باندې دا په سوکاله وړاندې په کار وچ شي واخ اوس چې وشول هم دا یو ګام دی، اوس په دې باندې عملی کار پکار دی چې باید د خلکو ته ورسیږي او یو عام وګړي په دې باندې پوه کړی شي چې اواز مشومان پیدا کول نه دي بلکې د هغه لپاره وسایل قتل پکار دی او د وسایلو مطابق ځکه چې یو لړ مثال دی چې یو سړی دی دغه د دوه مشومانو د پالنې دغه وسته خو دغه اته مشومان دی، بیا تاسو ګورئ چې هغه اته مشومانو د نه پالنې د وجه نه چې دی هغه د ټولنې لپاره چې دی د د لپاره او د کورنۍ لپاره او د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دی هغه بیا د مشکل سبب ګرځي، یا هغه په نشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دی هغه د مشکل سبب ګرځي. نو باید دا چې د اته مشومانو په ځای باندې دوی د دوخه پالنو کې نظم په خیال باندې چې دغه یو خ ګام دی، یو ښه خبره ده.
د یو خبريال په هیڅ باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیات ده کدا نور هم سیوا شي، نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولای شي؟
ګوري د پاکستان آبادی ز ډیر سیوا ده، ځکه موږ اوس وای چې دا د 40 کروڑو نه هم چې دغه سیوا شوی ده. که څه هم په 1901 یم کې چې کله د پاکستان په دوه برخو کې وو ویشل شو، بنگلاديش جوړ شو، نو په هغه وخت کې د خلکو آبادی زمونږ نه سیوا وا، خو اوس دغه خلکو آبادی زمونږ نه کم ده، زمونږ سیوا ده. زمونږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوی دي، تاسو ګورئ آفتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې، دغه شانتي د وسایلو په شکل کې، دغه شانتي د بيماري یا د ناروغتیاو په شکل کې، د درملنې د اسانتیاو د نشټوالي، د زده کړو، دغه شانتي د زنانو ته د خوراک ساک، دغه د روغتیا په برخه کې، دغه د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، د مړینې، د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، دغه د مرګ چې کوم شر ده یا فیصدی ده هغه ډیر زیات او لوړ او دغه ده. نو دغه سیس دي چې په دې کې د رسنیو یا د خبريال چې دي یا د دې کار چې دي هغه ډیر زیات مهم دي، او زما په خیال باندې دوی ته پکې خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوهه ورکړي شي. او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دي، په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي، کاغه دینی عالمان دي، کاغه مدني فعالان دي، سوشل اکټیویست دي، د پونتون استادان دي، د پونتون زده کوونکي دي، چې څومره خلک ته هم دي، دغه په دې کې برخه ده. ځکه چې کدا غا آبادی هم دغه شانتي سیوا کیږي، نو مونږ ګورو پر اتلونکو وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي. یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شیر زمواري نه داخستل شوی، کله چې تر اوسه پورې د دې زمواري نه داخستل شوی، نو دا سیس به هم دغه شانتي روان وي. اوس ځنې پریکړه یا ځنې فیصلې چې دی هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی او هغه په خپل پکې ګامونه اخلي، کمیټیانې جوړې شوې دي، ځنې فیصلې شوې دي، ځنې سیزونه خودلې شوې دي. نو زما په خیال باندې پراتون کې وخت کې چې دی پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا قابو مونږ چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې.
دلته اخلو یو ور شاندما او د مینا پس بیا پروګرام لا دوام ورکاو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سره لاسرسي لا زیات اسان شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چزیات آبادی سرنگ د اولس چون متاثر کئی اور یدن کو زیات آبادی سرنگ د ملک معیشت تا نقصان رسئی او دی تپارا سکول پکار دی دغه پختنی مو پ معیشت پوها ڈاکٹر زلاکت خان مخیتا ای خو دی دی
سما ڈاکٹر زلاکت نم نے پشاور یونیورسٹی اکنامکس ڈپارٹمنٹ پخوانی چیئرمین
تاسو ماته دا وایي چې کو کتلې شنو پاکستان پاک هیوادونو کې شامل دي چرته چې آبادی روز تر بلا سیوا کیږي، نو تاسو څنګه چې د دې زیاتې آبادی زمونږ چې کوم معیشت دی هغه ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زمونږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاریخ لک تاریخ خپل اوریدونکو د پاره دا وایي چې آبادی چې کوم ده نو هغه مونږه دا غنی او تو داری تلوار چې ورته وي، ما مطلب دا دی چې یو طرف ته دو داری تلوار چې دی ان دا سینس چې یو طرف ته ډیولپمنټ د پاره یو سورس دی آبادی، او بل طرف ته چې دی هغه کله چې آبادی د وسایلو نه زیات شي نو هغه یو رکاوټ هم دی د ډیولپمنټ په لار کې. اوس سورس څنګه دی؟ نو سورس داسې دی چې د آبادی چې کوم دی هغه کوالټي ښه وي، دا هغه د وسایلو کوم چې اویلیبل وي په یو ملک کې د هغې نه کم وي د ریسورسز نه، نو هغه یو پازیټیو رول چې کوم دی هغه په ډیولپمنټ کې پلی کوي. خو هر کله چې دغه آبادی د وسایلو نه زیات شي او وسایل کم وي چې د ملک چې دغه آبادی پہ مینټین کېدی نه شي او د هغې کوالټی ښه نه وي، نو هغه آبادی چې کم دی بیا د ملک د ترقی په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح. تاسو غنې چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي، نو هغه مطلب د آبادی لپاره کافی دي؟
اګور مونږ هر وخت همیشه کتا سو کلم زمونږ د ملک د اکونومي لپاره کې یا د هغه معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ، نو همیشه د یو سینټنس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اوور پاپولیټډ دی. اوور پاپولیټډ دی سینس کې یو انډر پاپولیټډ. انډر پاپولیټډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وي، نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب وختو نو هغه ته انډر پاپولیټډ وي. بل طرف ته اوور پاپولیټډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وي او د پاپولیشن چې کوم دی هغه سیوا وي. څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اور پاپولیټډ شي، مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي، نو بیا دا ریسورسز د دغه زیات شوي آبادی چې کوم دی د هغې هغه ضرورت پوره کولی نه شي، نو د هغې په وجه باندې هغې ته مونږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اور پاپولیټډ دی، او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټی چې کومه ده نو هغه خراب وي، ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغوی سکل چې کوم دی هغه صحیح نه شي ډیولپ کېدی، غربت پکې ډېر وي، بیروزګاری ډېره وي، نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي. نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات په دغه باندې وي په د ملک په معیشت باندې.
آبادی او وسایلو کې توازن د پاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو د دې لپاره خو دا دي چې رومبه خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي، دا ورته خود نه غواړي چې را زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکونومي د ترقی لپاره چې کومه ده نو دا خنه ده. او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو د ما تاسو ته ارزو کو چې ایجوکیټ کول غواړي، نو د خلکو هغه کم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالی سره ډیر عجیبه شانتی دي، لکه کته چا سره خبره وکي چې را هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالی ورته خینو در کی الله رزق ورکولو والا دی، الله رازق دی. اوس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړ وي کنه دا خبره کی او الله پاک سړی له عقل هم ورکړی دی. ٹھیک ده. بل د خلکو زمون یو دا تصور دی چې زیاتې مټی چې کوم دین دا د قوت باعث ګڼل کیږي، او چې فیملی دی زیاتې زیات بچی وي نو دا بستا په بوډاوالی کې چې کوم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه د سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي. نو د دې ټولو د پاره چې کوم دی دا ختمولو د پاره یا د دې آبادۍ د دې زیات آبادۍ د نقصاناتو د پاره او په کار دا چې موږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه دی چې حکومت دې د پاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بیلیف جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخ کې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره موږ کتلي دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچي ډېر وي، هم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دي ته ښه صحت ورکړي، دي ته ښه خوراک ورکړي، دي ته ښه اوسېدل ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو موږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچي دي، موږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشئ که هغه د ګاډو ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ، څومره وګورئ ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ژې نه دی، د دې ژې دی چې دی په سکول کې ناست وي. نو دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه ښه تعلیم ورکولی شي، نه سکول ته استولی شي. نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کانټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخته کوي، ولې د پاکستان د آبادۍ 60% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده، او کچرې دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ترسي، اوس ترنه اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
وحشی عذاب ما شمانا وطن بی حساب ما شمان جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو دگرانی پختون خوا دگرانی پختون خوا دگرانی پختون خوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگرانی پختون خوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو پخارونو کې جرګي و جوړو جرګي و جوړو غم کډپ شات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پری خوږي وي نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو دګراني پختون خوا دګراني پختون خوا دګراني پختون خوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دګراني پختون خوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو په خارونو کې جرګي و جوړو جرګي و جوړو
لسندری مخکې مو د مشال اړې خبريالي خالد نیاز ځانګړې خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سہولتونو نشټوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره څو رپورټونه هم لرو. د منځنی کورمې د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې او له وطن د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخوا چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د خوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي.
د منځنی کورمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ٹی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری. چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوې ده.
دا مطلب مو کوو چې رموت د سیګنلو کومه مساله ده داخل کی د سیګنلو کوم ټاوري لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې روشي نه اغه یا څلور غنټې کولو کی یا دوه غنټې کولو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربتا نه کیږي مو سره د میرانې مر سلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پی ٹی سی ایل موبایل سرویس وی وایلس څخه استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې حزب لا ذریعہ نشتا. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو په خاطر منځته کېدلو پس هغه هر څو ځنډیدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو پس ور باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جودارې اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دور نه لا هم محروم دي.
حکومت د خیبر ولا سیګنال زمون خاص جودارې سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندارنګي بیا تری تنګي کار کوي تو دوبو کی کار کوي ربيته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تو دوبو ته وزو یا اندارنګي اوچت اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي ا د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقے سره نشو کولای
بلخوا مخ په دغړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړه خو چار باندې خپل دریزه نکړو البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر رسنۍ خپور شي مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګیدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې نور سره ځواب نه و او راته دومره اول چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ منامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه خ جواب درکولی شي تر دې پاس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې نو هغه ته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشیزو او مسوزو کې پر خوکلل شوی زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې اورگزی زیاتوی په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پیلول بورد ته ګران وی ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ څنګه کې مرغې چې نه واتندو او مو خو د بد مرغ د دوړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلي کار مو جاری ونه ساتل شو اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو دی کوم سکیورټي سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوه قومو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنیسٹریشن سکیورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی څو شي
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوس تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي چې د هغې یو وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملدارې نه ده پاتې شوي بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خندان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه ل ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوه وا چې د سیمې امنیت پر بحالې دلو د ترکه په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خدا سي و نشول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي تاریخ ورکځه مشال ریډیو پېښور
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا کلاواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکھڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکھڑا آواز وطنا
سندرم باور دل اوس پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور غرزوم دی باندې لمخې په پاکستان په کراچۍ خار کې هر ورس شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه خار یو وخت د رڼاګانو خار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر خار پر تلا تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو خار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې خار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندري پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची ये वक्त द रणागान शहर पनु पेजंदल केदी شنه پارکونه پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تفصیل کوي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د 1400 صوبو څخه خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشې دي، په هغه کې وروره یو رکشه دی، یو پیاله زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیاله کچرای، هغه یو پیاله وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچری هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 60,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 60% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 6 میلیونه یادوي. خدای او همکاران د خپل سیړونو پر اساس ادعا کوي چې په هغه شار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې غداري ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغه په ورځ کې 2 ځل له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نشي نو تاسو یې لیدلی شئ. خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزی ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې جوړ کړي دي. خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګي دي چې داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګي دي شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بي هپټایټس سي دا خوري دي شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسې انډستریال ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړې بيماريان شوه مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د کیمیکلز نه کیږي کم فیکټران چې هغه نه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساده بيمارو موجب جوړيږي پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بيماريان هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانډ ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیای پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځنی ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو شهرونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزی ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکی کثافات ډیری وخت لمځکی سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمی اچونی د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکی مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچریو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکی کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغي پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
هماري بہت ساری هابیټاټ جو ہے زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی پټاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکي کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کچوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سن کې د ستونزې لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کچوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کچوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکي کچوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسی سلگونا کارخانے چې پلاسٹک کا سوڑے اور پلاسٹک کا جوڑ نور شان جوڑوی او بے پلاسٹک دانے واردوی او بیا لہغ سخا بیلا بیل شان جوڑوی. پدی کارخانوں کی لکھن خلق و مزدوران کار کوي. دا پلاسٹکی کا سوڑے دم رزر لمن زنزی ددی لپارا اگت محالا پلان پکار دے.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نو موادو د جوړولو لپاره کارخونه نشته. خو نوموړي زیاتوي
بہت ساری ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں. کراچی خار کی زرگونا بلکہ لکھونا داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخ جڑویشتا چاہوی لکسو سڑکونو او ورسرا لکورونو پا مستقیم دول کسافات را گنڈوی او لہا غزایونو گتاور یا پا کار راتلون کی شان وڑی لکا کاغازونا دا کاغاز کارتنونا پلاستیک شیشی او اسپنا گند شان لزان سر وڑی.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارث پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغه د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نو مړ زیاته کړ چې هغه هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پوری کثافات په کار راولي او له هغه نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں
فرق ہے تھوڑا سا
د پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 1,00,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.